سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست پیل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د په هانتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو افغانونجونو غک تاییدوم کغلی کرزی نن د دسمبر په 28مه پر خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر کې لیکلي تعلیم د انجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې انجونو د زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 28مه د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم د طالبانو دا بندیز له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. ترکی چارواکی وای شپته غیر قانونی افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی ین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود. د ین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړډل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي. بل بلو ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې 2 ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی. ویلي دي چې دبریت یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړی دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورن او کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن د دسمبر 28مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د پوځ په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مین همه چې د پاکستان په تاریخ کې یوه تیاره ورځ ده، د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه، خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري یې بندي عمران خان په غاړه لري، په ایکس پانی افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پرېکړه له بشري حقونو سرغړونه یاده کړې. ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاوخوا 30 کسان نیول شوي دي. د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه پیل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ. د هغو لاریونونو پر مهال په پېښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاسه د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 کسان نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه دا تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه خودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نو ویلي. د چارواکو په خبره تیر شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 12 وړاندې جرمنی ته ورغلی وو، یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم. د اسرائیل او پاوز وی له یمن څخه توغول شوی توغندي پر تلابی په لګیدل دي. د پاوز په خبره د توغندي د لګیدل کبل په سیمه کې د مات شیشو په وجه 14 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه محل ټپیان شوی چې د خطر زنګ لاورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیل او د پاوز په خبره د بریتنن سهار وختي شوې ده. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لم ما فرشتې سه حق سره اوري. راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینی افغان خزي او انجونی بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پانتونونه خلاصي مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې د میتن وردګ او مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په همدغه باش کې ډېر لستونزو سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت کې په وړي کې وړي، زیاتره په لاره کې رابندۍ په ویلات باندې زیاتره خرابېږي، شو دي وخت په وزي ډېر رابندۍ راځي.
او همداراز د طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نه خبر کړی دی، دغه د دې په حق له به هم تازه جزئیات تاسو ولرو. نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خره غلاست. پایل کو د دې ورځې پر راپورونو د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد د اخیستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل تر سره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او بیا تر 18 کلونو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150,000 زیاتو متقاعدینو په میاشتنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکي او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړي ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپلو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې جوړې کړي، ترڅو یادې محکمې د شریعت په رڼا کې یادې حقوقي قضیې حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنې ورسته د متقاعدینو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري حقوق ته اجرا کړي. دا سشکاري چې د طالبانو تر واکمنې ورسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمه توور شي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې محکمې تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړۍ میاشتې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیس ون کې د افغان میرمنو او وینجنو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو انجنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او انجنو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام سي، په هر ځای کې به د ښځو او انجنو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه لرې هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او انجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او انجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې او له کاره راګرځول سوې ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید یې نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص سي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به میزان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلی م، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي وخت ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شمول ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړو.
د افغانستان لپاره د و پر مختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، برېټانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده شته چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لاره ولټي.
د سیاسي چارو بل کار په اساقت مر بیا وایي کتم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یو لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده، تر اوسه دې ته نه دي خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي چې ملی ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبان را مجبور خواهد ساخت که اونا خانی شون به یکی برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې ولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د زنګوراسته ځو په ګډې اعلامیه کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوي شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرول په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمني کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمني د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواک ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرولو په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمني پلاسمین برلین ته نږدې پروت دی. دا برید یو ډاکټره چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټره پرون ماښام په ډېر سرعت سره یو کرایه شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویق کول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جان د سیمې ځای ته همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېره زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د باسکټبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې لوبې ځینو لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقې چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودله اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ معاش هم درولی چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخې یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د لوبغاړو لاسنیوی ونه شي د لوبې او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوکمینه ورو
خودم پنج سفر رسمی از تاریخ المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخې بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
معاش کې بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږ ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کاوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
اوس به تیمی سره میاشت کې چند قبل مسابقات ولایتي کې تیم
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کیږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کې متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزاتو او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته، روزونکي نه لري. مخکې چې و هغوی له هېواده وتلي، د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت لکبل یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیم ها، بازی ها، ورزش ها، اما
تیمونه او لوبی اوز طول ده ناری نو شوی پخوا ورزش پا افغانستان که ده وده پا حالت که و خو اوز لمنزه تلون که ده ما ده خپل خوخی لوبی بسکتبال لپاره سخته حسی وکری خو اوز محکومه یا موده محرومیت لعمله نشم کولی چه ورزش وکروم او خپل هیواد ده بیار راورم
ورزش کنیم و با کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1936 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده، بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اگست کې شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
بیا بیا هم خرغلی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وس په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشټوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات یې په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دوی کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیات یو فارم لري او مالدار دی، وایي
میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګ ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی، لبنیات استه دي چې شینسته که اسلامي امارت په دغه بش کې دی. اسلامي امارت دغه میدان وردګ ولایت کومه کارخانه دی لبنیات او یا دی پنیر او دیار چې او کارخانه ورته جوړه کی، د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقيږي. خو باز مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه دی غو دي مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ځوان چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډي کې وډي زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دي. وخت په وزي ډیر رابندې راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقيږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکي اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه هم د غوښتنه ده ترڅو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، ترڅو چې موږ د خپل لبنیات کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځې جمهوریت مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوه لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشټوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو ل پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ هیله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو،
پاکستان څخه راوړلي مو سره تر اوسه پورې کوم کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه به رسېدي تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومه دفتر ته چې اوس دفتر کې راته وایي سي بانګ جهانی هغه پیسې ګرځولې دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي.